تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل سو او چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې له دې خپله کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له صفي الله ستانکزینا خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې د ترکیې له صدر اعظم سره د پناه غوښتونکو پر بحران په یوې استرادي غونډه کې خبرې کوي. پورا خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر هغو پورې چې د دوی شرطونه ونه منل شي، د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل، طالبان به یا د سولې لار خپلوي یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې د دوهم انتخاب په صورت کې به د خپلو بېګناهو هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان ګاونډیانو پتیلې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، نه د طالبانو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي، صلاح الدین رباني د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 15مې فوقالعاده غونډې په حاشیه کې د دې سازمان له سرمنشي آیاد امین مدني سره دغه راز د فلسطین او بیت المقدس پر موضوعات هم خبرې کړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په لختم غونډه کې پریکړه شوې چې په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په یو کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړی استازي وایي، تر هغه چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپایي اتحادیه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. فرانس مایکل میلبن دا خبره پرون په کابل کې د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. عبدالله یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت له لومړیتوبونو دی او په دې برخه کې به هیڅ معامله نه کیږي. هغه یادونه وکړه چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې به هر اړخیز تغییرات راشي او حکومت به له نوي کمشنرانو سره راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې د عملي کېدو لپاره افغان ولسمشر هم تیره ورځ نوی تقنیني فرمان توشیح کړ. د فوزرت وی په تیرو 48 ساعتونو کې د ملي اردو په یو لړ عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي، افغان پوځیانو 14 وسلوال مخالفین د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې وژلي او 19 نور یې په همدې ولسوالۍ کې ژوبل کړي او په غزنی کې 2 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د بیان لمخې د ننګرهار په اچین کې هم هوایي عملیات شوی چې پکې د داعش 3 غړي وژل شوی دي. د فوزرت وی چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم تصفیوي عملیات شوی چې زیات اندازه جنگي مهمات افغان پوځانو لاسته ورغلی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په کابل کې نن د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 15 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ اتیا پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 6.43 افغانۍ. بیا هم خراغلی، د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د پناه غوښتونکو پر بحران په یو استراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له ترکیې غوښتنه وکړي چې په هغه په زرګونه کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې له شرایطو سره برابر ندي ومني. اروپایي ټولنې په نوامبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیه د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي، خو شکایت دا دی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیه له لارې یونان ته داخليږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیه یونان ته اوړي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن پراخ ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه کلنی پوځي تمرینات به د اپریل میاشتې تر پای پورې دوام کوي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویاند مون سانګ یون وویل دغه پوځي تمرینات نن پیل شول چې تر ټولو پراخ تمرینونه دي او د جنوبی کوریا درې لکه سرتیري او شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان پکې برخه لري. جنوبی کوریا ویلی د امریکا او د دوی د تر ټولو غټ تمرینات ورسته له هغې کیږي چې شمالي کوریا په جنوري کې د اټومي وسلو ازموینه وکړه او تیره میاشتې خپل توغندي وازمویل. د شمالي کوریا دا اقدام د دې سبب شو چې ملګري ملتونه ورباندې تازه بندیزونه ولګوي. عراقي چارواکي وایي پرون په لازمینې بغداد ته نږدې په یوې ځانوژنې کې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ژوبل شول. پولیسو وویل چې حمله کوونکي خپل موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا ښارګوټي ته د ننوتو له یو ګڼې ګوڼې امنیتي پوستې سره وجنګاو. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. یو سیمه ییز چارواکي رایټرز خبري اژانس ته وویل چې په هیلا کې دومره ستره حمله تر اوسه نه وه شوې. اسوشیټد پرس د پولیسو د یو افسر له قوله په دغه برید کې د 9 ملکی وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. نور وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو غړي خودل شوی دي. د افسر د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په دغه حمله کې لښپېتو زیات کسان ټپیان شوی او نږدې 50 موټر هم ویجاړ شوی. د روغتون سرچینو د تلفاتو شمیر تایید کړی دی. ملګری ملتونه وایي 13 میاشتې بغداد دننه او بهر د یو شمیر ځانوژونکو حملو په ګډون په روانو شخړو کې لږ تر لږه 680 عراقیان وژل شوی دي. د ټولو حملو مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه اخیستی دی. او مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سختریزه حماس ډله د مصر د لوی سرنوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. هشام برکت تیر کال وژل شوی و. د کورونی چارو وزیر مجدی عبدالغفار پرون خبرلونه ته وویل هغه موټر بم چاودنه چې برکت یې ووژه د اخوان المسلمین د غړو لخوا چې په غزه کې د حماس لخوا ورته روزنه ورکړل شوې وه ترسره شوی و. غفار وویل د دغې پیښې په تړاو 14 نیول شوي دي. حماس دغه تورونه رد کړل او هغه یې بې اساسه وبلل. 15 کلن برکت د 2015 میلادي کال په جون کې په قاهره کې د خپل کور په مخ کې وژل شو. د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوان المسلمین چې فعالیت منع شوی هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه
تاسو یې ازادي راډیو ته وژیست. د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار د خپل کړي. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل.
د اوه سوه زیات خلک هلته د منځو تللی، هلته امنیت دی.
د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسېدونکي له ناامنیو شکایت لري.
څلور پنځه کسان د جاسوسۍ په نوم باندې ووژل. زه غواړم چې په دې علاقه کې امنیت راشي.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د یوې افغاني ښځې دردون کې کیسه بیان کړې. دغه
ډېر ویل چې د دې د موضوعو غوښتنې
کې خپل راپور کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وايي په افغانستان کې 2 میلیون نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډیا چار. امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې لټویولو او د خپل هیواد لورانی لاس واخلي او د سولې لار دی خپل کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15 غونډې په درشل کې طالبانو د شامی پرز خپل دریز روښانه کړ او اعلان یې وکړ چې د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې تر هغه برخه نه اخلي چې شرطونه یې نوي منل شوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت د غرض وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداري ورکړ چې حکومت اې د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی د څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هېواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړې کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېرونه د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېرونه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه. هغه وویل له همدغه نفوذ څخه به کار واخلي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، او که چېرې بیا هم هغوی له خبرو ډډه کوي نو یوازنی کار چې دوی کولی شي هغوی به له خپلې خاورې وباسي. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په خبرو کې د نه ګډون خبره کوي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوه یا دوه اونۍ شاته غورځېدلې دي. یوه مسله چې په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې د طالبانو له احتمالي نه ګډون سره سم د کابل او د هغې د پیاوړي ملاتړي واشنگټن لخوا مطرح شوې له پوځي لارې د طالبانو ماتول یا کمزوري کول دي. دا هغه مسله ده چې په یو ډول پاکستاني چارواکو هم یو یا دوه ځلې مطرح کړي، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره د تیرو څوارلسو کلونو کورنیو او نړیوالو پوځي هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه ورکړې او کنه.
مامور دل چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویغولو لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. د سولې هڅې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې جګړې او پوځي عملیات ختم سوي نه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل سوي عملیات پای ته رسېدلي چې پکښې د داعش ډلې تر وسه زیات جنګیالي وژل سوي دي. د دغه وزارت د وایان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې اوس په چین سوالی کې ټول دایشان زپل سیوی دی. په دې اړه مرزی احمد زی له شغلی رادمنش سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د شاهین اتلس پنوم د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
نفر زیاد داعش گروپونه د منځ تله دا عملیات د میزان په میاش کې شروع شوی وو، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلی آرام دی.
بلی راتمنه سب لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشیانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسیدل. ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وسم، البته په شډل او مامن سیمه کې داعشیان په غزه کې عملا حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکمینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسیدل، ولی په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نشوي.
په دغه درې مرحله کې چې په چین، نازیان او شیراګان ولسوالګان کې مونږ عملیات سرته رسولې، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل شي چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او هلته بیخي وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونږ هلته په بل ځای کې مونږ خپل ځواکونه استعمالوو. اما په دغه ځایونو کې ستاسو وویل هلته هیڅ خبر نشته که مشکلات پیدا شي بیا هم مونږ خپل حضور هلته رسوو او هلته عملیات کوو.
رادمن صاحب، ځینې پاسون کوونکي هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وایي چې دولت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به تجهیزات پوځي تجهیزات به ورکوي. دوی اوس شکایت لري چې پوځي مرستې دوی سره هم نه دي شوي او داسی په خپل ځای پاتې دي.
هغه ځواکونه او هغه مراجع چې ورسره ارتباطات لري د دوی مسولیت دي د ملي خیزش سره همکاري وکړي. مګر تر هغه ځای پورې چې وزارت دفاع پورې ارتباط لري، موږ خپل وظیفه هلته سرته رسولې او د داعش خلک د هغه ځای نه موږ ځپلې. د قوه سوه زیات خلک هلته د منځو تللې. دا ته موږ رسیدلی یو چې هلته امنیت دی او د اردو مکلفیت او مسؤلیت هلته موږ سرته رسولی او اوس آرامی ده په دا چین په دا نازیان ولسوالۍ کې لکه مخکې سی په حصارک ولسوالۍ کې هم دومره مشکلات وو او مشکلات اوس د منځه تللی او همدارنګه آرامی ده هلته.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنی شو چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په دغو عملیاتو کې د ده په خبره چې د داعش ډلې تر وسه وضعیت جنګیالي وژل سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې د دولت ضد وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. بلخوا د نورستان والی وایي چې د دې ولسوالۍ د خوندیتوب لپاره تازه دمه سرتیري هلته ګمارل شوي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د وانټ وایګل اوسیدونکو وایي چې میشتې کېږي چې د ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمو کې وسلوالو مخالفینو مورچې جوړې کړي، په افغان ځواکونو بریدونه کوي چې له عملی دوی پتنګ شوي دي. قومي مشر میرزمان خان ازادي راډیو ته وویل خلک د ډزو له ویرې له کورونو نشي راوتلی. مولوی رحمت الله رحمت وای وسلوالو طالبانو څو تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور وژل او کورونه یې اوس بے سرپرسته پاتې دي.
دلته یو سړی دی، یو الک دی، داغې پلار وژل غلطه څلور پنځه کسان دي جاسوسۍ په نوم باندې وژل. زه غواړم چې په دې علاقه کې امنیت راشي.
د وانټ وایګل ولسوال یارګل هم وای چې په شاوخوا لوړو څوکو او ولسوالۍ ته نږدې ځایونو کې وسلوال مخالفین ځای په ځای شوي دي.
په هر کلو کې چې تقریبا 300 کسان راغونډ شوي دي، د خیر ولسوالۍ 200 متره تر راځي پیرې کوي ګمې کوي او د ولسوالۍ کې هم دومره امنیت نشته. کلندرې نه مونږ داستونه کیږي.
ولسوال وای څو ځلې له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی ویره لري چې کچیرته زر تر زره وانته تازه دمی ځواکونه ونه رسیږي نو امکان لري چې ولسوالی یو ځل بیا د حکومت لواکه ووسی.
طالبان څلور خواوې د ولسوالۍ محاصره کړې دي. کله چې لاره بند کړو کته هم مقاومت کوي او پورته داخل ټول محاصره شکل سره بیا تلفات ورکوي او بیا کامل ولسوالۍ خود ته
هغه وای په کلیو کې پراته وسلوال مخالفین د پولیسو په کورونو فشار راوړي څو یې زامن دندې پرېږدي او همدا لامل دی چې زیات پولیس له خپلو وظیفو لاس په سر شوي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل په وانټ وایګل ولسوالۍ کې یو څه امنیتي ستونزې موجودې دي خو دومره هم نه دي چې ولسوالۍ سقوط وکړي.
په وایګل ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شته دي خو د سقوط تر حده پورې نه. مونږ کافي تازه دم ځواکونه هلته لیږلي دي. پولیس محلي هم ورته نوي تشکیل کړی دی، هغه به هم ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې څو ځله د وانټ ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي چې په نتیجه کې یا د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ لاس پلاس شوې ده. خلک به هم ویر لري چې کچیرته هلته د پروتو ځواکونو شمیر او امکانات زیات نشي نو ولسوالي به د سقوط سره مخ شي.
ومردل چې د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې خلکو له ناامنیو څخه شکایتونه کول. جنگ رو او ناامنیو د افغان ماشومانو د تعلیم مخه هم نیولې ده. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه نجونې له ښوونځیو په بشپړ توګه بې برخې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامني هغه دوه علتونه دي چې د دغو ماشومانو نجونو د درس مخه نیولې ده. بلخوا د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو موسسو په همکارۍ شاوخوا 2 لک هغو ماشومانو ته د در زمینه برابره کړي چې له ښوونځیو محرومه وه او پراتونکي کې دغه پروګرام نور هم پراخوي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ییزو ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې له زده کړو محرومو ماشومانو ته تعلیم زمینه برابره کړي. ډاکټر بالاجی وایي د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډیر ماشومان یې له زده کړو محرومه کړي دي.
in school is much lower.
خوونځي کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په بشپړ توګه له زده کړو محروم دي او له خوونځي لري پاتې دي چې په کې څه باندې 80% نجونې شامل دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خند د خزینه خونکو نه موجودیت دی. د بالاجی خبره له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په ټول افغانستان کې د هغو ماشومان شمیر چې خوونځي ته ورزي له 9.5 میلیونه ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړ توګه په دې برخه کې ستونزې هوارشي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ایزو ښوونځیو په پروګرام کې د ډیر شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت ویاند مجیب مهردات د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس باندې 2 لک ماشومان په دغو ښوونځیو کې زده کړې مخته بیایي چې ډیر شمیر نجونې دي.
جنگ او ناامنی میتونه که از دلایلی باشه.
دوی وایي جګړې او ناامنی هغه لاملونه دي چې نجونو د درس مخه نیولې او لامل دی یو شمیر نجونو کورنیو هغوی درس نه دی پریښي. د پوهنې وزارت له نړیوالو مؤسسو سره په همکارۍ کې یو شمیر د ماشومان چې د یادو دلایلو له امله له درس لیرې پاتې دي په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي. په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک ماشومان د سیمه ایزو ښوونځیو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوي چې همدا له ښوونځي لیرې پاتې نجونې هم پکې درس وایي. ښاغلی مهرداد زیاتوي چې په ټول افغانستان کې څه باندې 10% کې خزینه ښوونکي درس ورکوي، خو هڅه روانه ده چې دا شمیر زیات شي او ورسره به په مستقیمه توګه له زده کړو محروم نجونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې نجونو ته د زده کړو د ډیرې زمینې د برابرولو ژمنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوی نه دی شوی. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې که نجونو ته د زده کړو زمینه برابره نه شي، په راتلونکي کې به د خزینه کدرونو د نشتوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي. د نظر ډیر خوندان د انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پورې په دې وروستیو 2 کلونو کې سیاسي لانجو مصروف ساتلی، د پوهنې په څیر حیاتي مسایلو ته پام نه دی ساتلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د شوزو د ورځې په درشل کې پر خپل وی پاڼه د وی افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خبره کړې ده. په اصل کې د چي ډیری ای افغان شزي په محضر کې له سرګندېدو او پر رسنیو د خپل تصویرونو له خبرولو بیریږي. د یو ان ډی پی مسول چارواکي د شوزو ناوړ وضعیت په پام اړول د دې سیمبولیک اقدام هدف بولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پر خپل وبپاڼه د یو افغان میرمنې د دردونکو کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشری په مستار نوم د یو 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپل ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یو نږدې خپلوان سره کوژده شوي، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشرا خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغه دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیکې دو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشرا د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یو خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو این ڈی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بې اصري نجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپله ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندویه وایي هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تبا شي.
وارخطا غوندې وه ما ته ویلي چې پیسې چې بیا موضوع برسېږي شي نو مجبوریت مشکلات پیدا کېدای شي. نو ځکه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه به آینده کې ونیسم کولی چې بل چا سره نکاح وکړم. تاسې باید دغسې لارې نه استفاده وکړي چې دا بالکل پوه هم نه شي چې موږ دولت عارف شوي یو. ځکه زما نامزدي مخکې نه پخه شوې ده خو دوی ما سره نه مني. ورته چې راځي زما د نکاح په خاطر باندې دوی زما ممانعت کوي. نو دا ډېره ویریږي لکه چېرته دغه موضوع راګرتېر شي کېدای شي کورنۍ جګړې لامل شي.
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډیر ښه شوی ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
موردل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د ښځو ورځې په درشل کې پر خپل وی پاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. ملګرو ملتونو له ښځو سره د مرستو برخه کې څه کړي دي او آیا پر اوسنیو لارو چارو سربیره نور کوم پروګرامونه هم لري؟ دا پوښتنې احمد تکل د یون ډی پی له ویان جلال الدین کسات څخه په یوه مرکه کې کړي دي. ښاغلی کسات وایي
موږ غواړو له ښځو سره خپل غږ یو ځای کړو او د افغان ښځو سره چې حقوقه سلبیږي سره دې چې په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار شوی دی خو نور لا ډېر کار ته اړتیا ده. نو د ښځو نړیوالې ورځې د رسېدو نه مخکې موږ یو څو دغسې موارد لرل چې هغې کې د ښځو سره موږ مرسته کړې وه په حقوقي برخه کې په نورو برخو کې. هغوی دې ته نظرې دي چې خپل تصویرونه موږ سره شریک کړي چې هغه په ویبسایټ دغې کیسې سره خپاره شي.
مطلب ستاسو دا دی چې دا یو سمبولیک غونډه اقدام دی؟
او دا یو سمبولیک اقدام دی کوم خاصه د دې پر کارنده ختمه غواړو. دا اوس یو چې څه دې ته نظرېږي چې یو مسله کې خپل تصویر رسنۍ سره شریک کړي نو دا طبیعي خبره ده چې نور محدودیتونه هم لري. هغه محدودیتونه موږ تاسو ګورو په پانتونونو کې په نیمه مراکز کې ویډیو کم شتون دی او هغه وخت کار ته پوهنتونونو ته موږ ورسو دوی د رسنیو سره نه غږېږي. کله چې دوی د رسنیو سره ونه غږېږي دوی نه مطرح کېږي. په نورو رسمي مجالسو کې هم دوی نه غواړي ډېره برخه واخلي. هغه ښځې چې عملا زده کړې کوي او بیا دوی د کار ډګر ته ورداخلېږي هغوی هم دا محدودیتونه لري.
کسات صاحب د ملګرو ملتونو مسؤلیت فکر نه کوي چې تر دې اقدامه لږ ورهاخوا ته دی؟ یعنی یو څه نور جدي مسؤلیت د افغان میرمنو په برخه کې لري چې مثلا لوغو سره نور مرستې کولای شي د دې په ځای چې یو سمبولیک اقدام وکړي؟
په دغه برخه کې عملي مرستې شوې تر ډېره ده. د افغانستان د ملي پولیس پروژه چې لطفا نومیږي د ډونران لخوا د انډیپی په وساطت باندې تمویلیږي. په دغه برخه کې د خزینه پولیسو د تشویق لپاره د کورنیو چارو وزارت سره موږ ډېره مرسته کړې ده. د خزینه پولیسو شمېر اوس خواشا څلور زرو ته رسېږي. په اقتصادي برخو کې زموږ یو پروژه ده د جنسیت د برابرۍ پروژه. هغې په اقتصادي برخو کې له ښځو سره د کوچنیو کاروبارونو د رامنځته کولو برخه کې په هرات، په ننګرهار، په کابل، په بامیانو په دغو ولایتونو کې مرستې کړي دي. هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي. په افغانستان کې په ښارونو کې چې ښځې یو څه اندازه ازادي لري چې ووځي له کوره یو ډول ازار او اذیت سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې موږ پخوا د ځینو مدني ټولنو سره کار کړی چې ځینې کمپاینونه په لار واچوي خو په وروستیو کې دغه د خپل د تاریخوالي په برخه کې چې کم قانون لري د پلي کولو لپاره ځانګړې محکمه باندې اوس له دې وزارت سره موږ کار روان کړی دی چې ځانګړې محکمه په دې برخه کې جوړه شي. دا په قانون کې شته دی په ښځینه پولیس کې په داخل کې ښځینه پولیس په دې برخه کې روزل شوي دي چې څنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د هغوی په کوڅو لارو کوڅو کې د هغوی د خشونت د مخنیوي برخه کې له پولیس سره خصوصا د ښځینه پولیس سره کار شوی دی. هغوی په دغه برخه کې په ځینو ښارونو کې موافق هم دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام ویان جلال الدین کسات و چې د افغان ښځو لپاره یې د دې ادارې پر هڅو او پروګرامونو خبرې کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اسلامي همکارۍ د سازمان له سرمنشي آیات امین مدنی سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د علماو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نه وي رامنځته شوي، اروپایي اتحادیه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د پناه غوښتونکو پر بحران په یوه استرادي غونډه کې خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا نن پراخ ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې درې لکه کوریایي او اتل اول لزر امریکایي پوځیان پکې برخه لري. عراقي چارواکي وایي پرون په لازمینه بغداد ته نږدې په یوې ځانوژونکي حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچر. خو اوس اسد الله الدین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې روان بهیر او د ملي شورا د کار پایل ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې طالبان په خپله کې د پاکستان لخوا لمخه مخ خبرو په شاشول. په مطلب کې راغلی چې سولې ته د افغان حکومت هیله او د طالبانو لخوا ځواب دوا سره متضاد مسالې دي چې د دغو دواړو دریزونو یو ځای کول ممکن ډیر ستونزمن وي. دا مطلب لیکوال ویلی د طالبانو نوې دریز به د سولې په اړه راټوکېدل هلي له خاورو سره خاورې کړي او اوس امریکا، چین او پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو د وروستي دریز په اړه جواب ووایي. د سولې تشهیل او د جګړې دوام دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې د طالبانو د وروستي دریز په اړه امریکا توند خبرګون خوډلې او ویلې دي چې طالبان سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت کړه له پاکستان سره نږدې شي او کله هغه هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې تورنوي چې دا ډول زد او نقیز نظرونه د سولې لپاره ګټه نه کوي او جګړه لا پسې تودوي. د ورسپانې په باور د سولې څلور اړخیزې غونډې افغانانو ته دروغجنې هیلې ورکوي او دا هیلې هیڅکله هم نتیجه نه ورکوي. انیس دولتي ورسپانې بیا د ملي شورا د کار پایل ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دغه شورا غړي باید له قانون سره سم د حکومت پر فعالیتونو خپل نظارت ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د ملي شورا غړي باید اوسنیو جدي شرایطو ته په کتو له حکومت سره له پخوانیو نزاکتونو تیر شي او په ښه همغږي کې ورسره مخته شي. د ورسپانې په باور د ملي شورا غړي باید له حکومت سره د انتخاباتو اصلاحاتو په برخه او د سولې او امنیت په ټینګښت کې یو خلل شي. او په پای کې اصلاح ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ملي شورا په داس حال کې د نوي کال کار پایل کړ چې هیواد له اقتصادي او امنیتي پلوه له سختو ستونزو سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د سولې، امنیت او اقتصادي وضعیت لپاره ښه طرحې لري او په کار ده چې د ملي شورا غړي له دغو طرحو ملاتړ وکړي.
د خبرونې دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. بلخوا افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره په کار ده چې خلک له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
خغلی نوری وویل چې د پنګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یو ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو، د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت لپاره ډاډ ورکړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درست است که چالش های در مسیر وجود دارند، اما اگر اراده وجود
سمه ده چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړې شي.
خغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یوې ورستي اتلولۍ په اړه درته ریپورت لرو، او بیا به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د غړیو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره د انتخابي لوبو په اړه ریپورت واورئ. پسر کې رازو د سیار بهادر زاده اتل ولی ته د افغانستان د رزمي لوبو نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یو اف سی یو اتل برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادر زاده د یو اف سی سازمان په 1990 دور لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، په دریم راوند کې خپل امریکایي سیال تاج مات کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیوال اتل سیار بهادر زاده د رزمي لوبو په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې امریکایي برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادر زاده وکولای شول په دې لوبه کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې جوړه شوې وه، په دریم راوند کې د یو سبمیشن یا د غاړي د نیولو په حرکت سره امریکایي لوبغاړی تسلیمېدو ته اړ کړي. بهادر زاده دا لوبه په داسې حال کې وکړه چې دوه کلونه له لوبو بهر پاتې وو.
دا
وایي زه دوه کاله له لوبو بهر پاتې وم، اوګا می سخته ژوبله و خو بیا می هم هر ورځ دوه وخت تمرین کاو لمنوم او داد اتل هم شم له غو مننه کوم چې زما مینوال دی خدا لو به غوته ډلې کوم چې زه نه خوخیګم زه غواړم چې نور هم قوی په مخ ولاړ شم بهادر زاده د لوب دی یو اف سی سازمان په اصول شپګنویم د ور لوب کې د امریکا په وخت د شنبې په ماخستان وکړه په دې لوب سره د بهادر زاده د اتل ولوی شمیر 22 ته ورسید په داسال کې چې یوازې شپګ لوب بهللی دی سیار بهادر زاده چې افغاني ول اصله هالنده ده د دې خبرې په جواب کې چې راتلونکي کې به څه کوي او ویل زب خپل تمرینونه جاری ساتم او بیا به ثابت کړم چې زب نورې لوبي هم وګټم له تمرینونو دوه کال لري پاتې کېدل په لوب باندې تاثیر اچوي زه وعده کوم چې راتلونکي کې به تر دې هم خلوب وکړم دا د ثابت مې کړ چې په لوب کې به حوصله پاتې کېم او خلوب کوم راتلونکي کې هم چې وخت راغی زب لوب هر عمر وګټم دا لومړی ځل نه ده چې بهادر زاده په یو اف سی کې بریا ترسیږي بلکې لدې مخ کې په خپل وزن کې د نړۍ تر ټولو سرسخت لوبغاړی پاولو تیاګو هم مات کړو د یو اف سی په یو سلو شپږنویم د ورلوبو کې همدارس د دوو وزنونو اتلانو خپلې اتلولۍ وبایللې کانر مکګریګور په نیټ دیاز باندې د اتلولۍ کمربند بایلوت او پنجونو کې هم میشا تیټ اتلې هلی هم ته چیلې څو دورې اتلې راوندا روسي کمربند غټلیو مات ورکړه رابشو د تکواندو لوبو ته د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لخوا د تکواندو د لوبغاړو ترمنځ د آسیایی او فجر لوبو لپاره انتخابي لوبي وشوي د دغه لوبو په پای کې چې د جمعې په ورځ وشوي یو اتکاسیزه ټیم د آسیایی سیالیو لپاره انتخاب شو او بل ټیم هم د فجر نړیوالو لوبو لپاره انتخاب شو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا د تلولي او د فجر د نړیوالو سیالیو لپاره یو بل سره سیالي وکړي په دغه لوبغاړو کې تر ټولو تکړه تکواندو کارانو د آسیا اتلولي زو لوبو ته لار پیدا کړه چې په انتخابي لوبو کې هیڅ ماتو نه خوړه هغه لوبغاړو چې یوازې یو ماته خوړلې و وکول شول د دوه نورو لوبغاړو په ماتولو سره د ایران د فجر لوبو لپاره لار پیدا کړي د افغانستان د ملي ټیم یو غړي احمد بخشي چې له ایران څخه افغانستان ته راغلی دی ویل په ایران کې افغان کډوالو ته په سپک سترګه کتل کیږي او دا ډیر خوښ دی چې اوس په خپل ملي ټیم ده او نړیوال لوب ته د افغانانو لپاره لوبيږي
امیدوارم چې دوباره
هیلمنیم چې یو ځل بیا د جنوبي اسیا د لوب په څیر خپل هیواد افغانستان ته لوب وګټم او د سترو زر مډال خپل کړم په ایران کې موږ کډوال یو سخت چلند را سره کیږي په دې چې افغانان یو سخت زورول کیګو ډیر خوښیم چې افغانستان ته راغلم او د خپل هیواد لپاره اتل ولی راوړم
یو افتخار کسب کوم
احمد بخشی چې په دریم وزن کې لوبي کولی په دې ورسته ورځو کې له هند څخه د جنوبي اسیا له لوبونه د سترو زر مډال ګټلی وو اخو په دویم وزن کې بلال زازای وټوانی چې خپل ټول سیالان مات کړی او د آسیایي لوبو جواز تر لاسه کړی
ما خپل د دویم مسابقه چې مې کا اول مسابقه کې به وتلم خو مې کړه دویم مسابقه مې اشرف نصری چې خو په اور د لوبډړې په تکوندو کې خیب وزکندې کولای مې شوټه په چا نمبر کې مې تنه غټلې د دویم مسابقه دې اسی په ستدي درنی میا شوري سه سیم مسابقه دې په دې په کشور کې کوسه انتخابي نه سه باندې ګټه نه سو هم مسابقه اشتراک وکړو کوشش کوم چې
د تکواندو د آسیا تلولي لوبي بچي د کوریا ایران چین جاپان او افغانستان په څیر تکړه تکواندو لوبغاړي پکې لوبيږي د اپریل په 13مه په فلیپین کې پیل شي د فجر نړیواله لوبي په بیا پوره 2 میاشتې وروسته د ایران په قربتوب په تهران کې پیلېږي اخو د اولمپیکي لوبو افغان اتل روح الله نیکپاوي د آسیایي او د ایران د فجر لوبو لپاره انتخابي سیالي په ډیره لوړه کچه ترسره شوې نیکپا هم درزویل دی هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالي ته کاندید شوې او هله لري چې خېلو به تر سره کړی
سات ټکنیکی بچو خو قسمت بخت
له بهاله ټکنیکی کچر ډیر لوړه شوې ده ورستر بلې پرمختګ کوي زه په خپل هم د اولمپیکی سیالیو د تحمید تر لاسه کولو لپاره لوبې کوم هله منیم چې وکولای شم د خپل مټ په زور د اولمپیکی سیالیو جواز تر لاسه کړم
بازور بازی خو داخل بازی اولمپیک
شه د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکی سیالیو دوه دورې اتل روح الله نیکپا او نړیوال اتل محمود حیدری د 2014 کال د برازیل اولمپیکی سیالیو د تحمید تر لاسه کولو لپاره کاندید شوې دي د تحمید تر لاسه کولو د لوبي بعد فلیپین په مانیلا کې د اپریل په 14 موشي اخو د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی وای د غلوبو تبلوبغاړي خو روزي خو افغان دولت باید دوی ته هر ډول امکانات برابر کړي
آسیا قهرمانی مسابقه لوبي دی په فلیپین کې او همچنان د دهه فجر بین المللي مسابقه دی په ایران کې من بیل تمرین خو هیڅ امکان نه لري چې دوی آماده شي مونږ دوی ته برنامه لرو دوه میا میاشتې دوی موږ د تمرین تر لاس لاندې ده. ان شاء الله چې خو منظمه برنامه دوی تلرو چې وکول شو خو افتخار خپل وطن ده.
کاغلی ترکی شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. ورسله هغه د تکواندو د ملي ټیم انتخابي سیالي وشوي او اتلانو د جنوبي اسیا په لوبو کې برخه واخیسته چې د تکواندو د فدراسیون نوې ادارې له پخوانی ادارې سره لانجه ختم کړي او وتواني د خپل پروګرامونه پلي کړي. درنو اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانګ ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو السلام. زیاتینه د ترکیه او یونان په لارې تللي ماجرین بیرته وطن ته راورسېدل. زیاتینو ځینې وایي چې ښه مشکلات او خطرونه به یې تیر کړي وي او ځینې زیاتینو وایي چې ښه ځایلونه به یې کړي وي. زیاتینو بیرته راتګ یې که د دوی په خیر و که نه، خو زیاتینو د ډېرو تلونکو په اور یې اوبه واچولې. اوس به نو که څوک ځي له ډېره فکر او غور وروسته به ځي، که نه لکه حکومت به زیاتینو هېڅ خوشحاله ورځ ونه ویني. زیاتینو هر کار چې په پام او غور سره ونه شي داسې وي زیاتینو لکه د وارداتي برق چې هره ورځ به د زړه ورسره خوړین وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې مو د رئیس صاحب او دغه د څلورو معاونانو له مقررېدو خبره وو. زیاتینو له رئیس صاحب ته یې اولادونه ډېر خوشحاله دي.
پلارا مبارک ریشوی.
مبارک سړیا، خو ډیر احتیاط به کوي چې واده نه لوزوي.
دا څلوي کاله می ځان وساته خو آخر مو انفجار ته برابر کړم لکه چې خر را پورې پتنګ شوی.
نه پلارا، دا څه وایي؟ ډیره غټه څوکۍ ده، ډیر لوړ موقف دی، ډیرې زیاتې پیسې دي پکې او چې پیسې هم را باندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي. د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا پر رئیس پسې لېږي.
وو په هغه رئیس پسې چې له مراکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل. هسې د خدای احسان دی چې خلک را باندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو
یار، کله مې له لاسه کېږي. کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی. په آینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکي بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره.
رئیس صاحب، اینجا تشریف بیارین.
لازم په ما واچوه پلاره. دغسې کرار کرار کینه. صحیح شو صحیح شو صحیح شو.
مبارک. تشکر، ډېر یاد تشکر.
رئیس صاحب، وبخښه، دغلته به یو امضا وکړي.
امضا؟
هو.
والکه
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه
رئیس صاحب، دغلته ده.
لاس مې رېږدي چې بل ځای ونه کړم اوس.
دغلته خیر دی، په کرار یې وکړه.
والله که څه شوې؟
پلار دغه یم دغه یم.
د ما لاس ریږدي، تا خو د ما هم زه زده کړې ده که نه؟
او
نور ته امضا یې کړه.
ښه پلاره،
ګورئ د ما امضا دی کوي، که کله د امضا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایي.
پروا نه داره رئیس، ما خو هستیم. نام خدا چهار تا معاون داری، هیچ چرتت خراب نکن. بیا زو هم صلح نمی آیه.
زنده باشین، زنده باشین. نور به ما ته اجازه راکی چه لاش ما پا کور که با کار شروع کرد. زیادینو جنی خلق پا مختلف و چیرو که لیدلشه، مثلا که دو زوی پلار وینو زیادینو یاو دول، او کام داغ سرای زیادینو دلور پلار شی بیا بل دور چیرانی شی و تیره پا وادونو او پا لندون که زیادینو.
زورتا یاده ای که
خواه مونگ را غلیو چه لندون سرهو کو او داغا دواده ایساب کتاب سره خلاص کو.
ولی ور خطایی بیا بای پا کرارا وکی
وای دا خاده پا کار که تا دیکا و نو چه لخیر سره خلاصی لگ با دا مونگ کلمی هم را طولی شی.
زی چه تاسی وایی و بای منو
خیلی سیورورا خدای دی خدر سره وکی.
خانو چه واخلو چنگ وکو که پا دی بارا که وغگی گی
دار سلیس می در تا برابر کرده چه یو سیت بنگری او یو سیتم دا غاری تلا با واخلی ناوی تا با لس جوڑی جامعه واخلی خوش جوڑه دا پینزه زور افغانوی کمانوی پورتا چه هر سم روی ویده بیرتا دا تاس کورتا درزی واده با پا وطل که کو او دا دین علاوه با پنزو جوڑه خیلاتی کالی او شل ما نوریجه، چلور پی پغاری، بوره، چای، لرگی، اوره، ترکاری او پینزل از ما نوو چمیوه او نور دا دیگ مساله، گاز، تیل، دگایز جاله او نور شیان چی پا دی لیس که دی دا با طول واخلی.
دا سوای وارو را دوم را شیان با پا چشی واخلو باورو که که بلا قرزونو لکور را واترشم یو خلا دا غوطلا تیر شی پا کور که با خد دا گل غنده واده وکو خلق با هم نپازا بیگی اوز خوش چوک دا واده لپار واتل تا بیهی لکه زندان تیشا شوی هم دا کور خده بیا دیمو خود زوکشتا دیم نا چه اوتل تیره وارو و اتلاس کسان بوی همه کور رو تا خده
ریختی هوایی مونگ دی کلی خلکیو دی اوتل پر رواجونو پویگو هم نا
کل اوتل تیر شو بیا نو مصرف چو چند زیادی گی زکا بیا خود چو وقت دوڑی کی گی
کاش که مو پواس که وای نمو دری غوال دا زوی وادمو دای دی رواسو نمو پزرکی دی وای تش علاس تمی دخمنی
نو چو وکم
لگزاره او که زوره وره لس منه وریجی دو منه غوخه شل منه لرگی پاو شین چای پاو تور چای دو منه ورو او یو پی بغاره یو سره دو کیلو بوره او یو در جن دو گوگرو که تی با هم را ورو خواه دا خوانده او مست واده بوکو
پا پاو تور او پاو شین چای مست واده کوی؟
تا خواهی خوچی نی لرو ام ده هم را تا دیخ کاری
لک چرتوه ها واته سواتا نخپلوان اشنایان لرم نوری تاورتا ایساب کوا زبا ایسم نوایم.
خا خا نموک خود لندون لپارا را غلیو یو دو روپای مو پیدا کردی موک ویل داغ واده با پیوکو
دیر ورخطای ها
ورخطام یو او ورخطام نیو خو کول مو آخر لمخی دی زو وایم چه لخیر سر ووشی خبوی
ریختی هوایی زور سر وغا گیگا چه تا زنده ای؟
ورندارمی خواه خبر کوی زنده ولی ایج گتا نکوی
آو ورطا برابر خویی
ترخپل واسمو زان ورطا برابر کرده باقی خدای پویگی او کاری خو تاسی هم که لگ گزاره را سر وکره نو دیر بخوی
مخو بخام خواه گزاره در سر کو لکه ده خلکو گنده چه ده هتل چلور سالونه نیسی او نور لکه ده وزیرانو مصرفونه کوی اغان تزر باندی کو
خیر بیسی نو وسو وای چه چو وکرو
او واده با پا هتل کیوی
گوره لده هتل تیر شی
په کور کې به ښه مست واده درته جوړ کړم.
لیونی کېږه ما، تا مې د مشرې لور واده دی، بیا هغه هم صنفیان، استادان او خورلڼې لري. د ټولو ودونه یې په هوټل کې تیر کړي دي، اوس یې خپلو همزولو ته نشم شرمولی. همدارنګه د موږ ډیر زیات خپلوان دي، په کور کې نشم عذرولی. هماغه هوټل ښه دی، له جنجاله به خلاص شو.
ښه، نور څه غواړی؟
لس مې درته لیکلی دی، د نکریزو شپه به هم په هوټل کې وي او تخجمی به هم په هوټل کې. پر دې علاوه به یو خروار وریجې، پنځه لس منه غوښه، څلور بوجۍ اوړه، دوه خرواره د بلوط لرګي، یو منتور، یو منشین چای د یو کیلو هل سره، دوه بورې بوره او اته پیپه دوه منی غوړي، د دیګ مساله او تازه میوه، پیپسی او انرژي. دا به بیا د ضرورت په اندازه واخلو، ځکه د موږ په کور کې لا همدا اوس واده شروع دی او خپلوانو را روانیږي.
دا څه وایې ووروره؟ بله ورځ د زوی واده و، ټول شل کسه نه و پکې، هغه هم په کور کې.
د زوی او لور واده فرق کوي هو لیونیه، جلۍ مظلومه طایفه ده، نه غواړم چې واده یې لکه د زوی مې همداسې سور تیر کړم.
ووروره لږ په موږ هم زړه وخوږوه، په خدای څه نه لرو، که نه یو دوه مې نه در سره کول.
دومره زړه مې در باندې خوږ کړی چې مه کوه پوښتنه، لور مې نازولې ده، نه یې شم خفه کولی.
کاشکې دې په خپلو پیسو نازولی وای، ته خو یې د موږ په وینو نازوي.
ځه ډیر چورت پکې مه وهه، ډیر بار مې نه دی در باندې ایښی، د مړي او ژوندي کار خدای نه بندوي.
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه. زیاتینو برای افغانپور، زیاتینو صادق سپینغار، زیاتینو نقیب الله لاروی، زیاتینو سپوږمۍ او زیاتینو حسین حکمت. زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ، زیاتینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی. زیاتینو کابل 14 یو اویا، کندهار 22، زیاتینو خوست یو، کندوز یو، او زیاتینو جلال آباد 4.
ژوندون ته بعد مینه